ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو کتن کو دادو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو ٹی وی دے پاکستان کے دے وقت دماسوتن لس بجے افغانستان کے دماسوتن نہانی میں بجے اور دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروازے دولس بجے شیوی دی دا گل روز دا کال دا دوزر پنز لسم دا دسمبر دا میاشتی اتویشتا منیٹا دا دا نن روزی زنی مهم خبرون سدارنگ دی
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل کې د افغان چارواکو سره د طالبانو سره د سولې او د سولې نه کوونکو په خلاف د عملیاتو کار چوکاټ
د پاکستان سینیٹ د یو قرارداد دلاری د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ځانمرګي بریدونو کې وجلی شوي ټولو خلکو ته د معاوضه ورکړی شي
او عراقی چارواکي وایي رمادي ښار داعش څخه اخستلو ته نږدې دی او د امریکا د کانګرس یو غړی وایي داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې هوایي بمباری لږې ګټې راوړي دي
کتن کو داود نن روزی زنی مهم خبرو نازیم انیلا خالد او ما سره په سټوډیو کې ناشته زما همکار ارباب محمود علی موږ سره اوسه سات پس پتا ست نور هم زنی مهم خبرو نا اورو
گران اردن کو تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې او دا پروګرام د ټی وی خبرونه تاسو په ډیش انټینا باندې کتلی هم شه خبرونه یو شمېر رپورټونه مرکه او ویډیو رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو خو ډومبه تاسو پام راګرځو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په رستو کې همکاري سیوا کولو ژمنې هم شوې دي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل کې تیر ورځ د افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي چې دغه خبرې په یوازې سیاسي مشرانو سره نه دي شوې بلکې د افغانستان د پوز او استخباراتو مشرانو سره هم دغه غونډه شوې دي او د هغې نه پس یوه شریکه اعلامیه جاری شوې ده په هغې کې مهم ټکي کم ذکر شوې دي هغه د طالب کم طالبان چې سوله کول غواړي هغوی سره مذاکرات مخکې بوتلل او کم خلک چې سوله نه غواړي هغوی په خلاف عملیات کول او بیا دغه ټوله پروسه مخکې بوتللو لپاره په یو کار چوکاټ باندې سلا شوې دي چې په دغه جګړه کې یا په دې سیمه کې د امن لپاره کم فریق دي پاکستان افغانستان چین او امریکا دوه څلور واړه ملکونه به دغه عملیات څنګه کوي دغه پروسه به مخکې څنګه بوزي هر یو کس په خپله ذمواری ترسره کوي په دغه اعلامیه کې کوم چې د کابل له خوا جاري شوې ده په دې حق لا د ډیوا ریډیو زموږ همکار ملګري نوشروان کلندر په پېښور کې وتلې خبریال او د ډیوا ریډیو څېړونکو اسماعیل خان سره خبرې اترې کړې وې چې پاکستان او افغانستان به څنګه وکړي چې په سیمه کې د امن لپاره په ګډه کار وکړي تفصیل یې د اسماعیل خان نه اورو
دا څه دي چې په دې کې ډېر مهمې فیصلې شوې دي ځکه چې دې نه مخکې چې کومه پروسه روانه شوې وه او دغې په دوران کې چې کومې مسلې یا ستونزې را پېښې شوې دغې نه ډېر زما خیال دی چې دواړو اړخونو کې نه سبقونه زده کړي دي او بیا په دې کې مسله دا هم جوړه شوه چې پکې امریکا او چین دی مخکې د مبصر په حیثیت ناست وو اوس به دغې نه د دې دغه به زیات په صورتکار پېښېت باندې وو دی په دې مذاکراتو کې کله سره ورخیز نو یو خدای غته چې دې د پاره به یو ټوکا جوړی کی فریم ورک جوړی کی چې دا غي ترلاندې بټول هغه شو پی یا یو طریقې کار به وځي کی چې دا خبرې ترې بسنده کیږي کم هغه موضوعات دي چې پاره باندې خبرې ترې پکار دي او دا غي د پاره تګلا رسو کې دي شي یو خدای خبره شو دا خبر دغه چې پدې کې تاسو کو غره نو دا خبر هم پکې ده چې کوشش به دا کوي چې کم کسان خبرو ته تیاری کی نغې سربدی خبرې ترې کوي کوشش به دا کوي خبرو ترو ته تیار کی او کم ګروپونه ډلې چې د خبرو ترو ته نکینی او زور او دغه استعمال غوړي نو هغه بیا د وړو ملکونو په کولو کې صلاح او مشوره کوي چې دغه خلاف کم قسمه ګامونه پورته کړي دي شي نو زما خیال دی چې دا یو داسې یو مهم دغه دی چې په دې باندې دغه شو دی مدار چې د ملي ټو ملي ټو د فوج او د پاکستان او د افغانستان د فوج ترمنځ هاټ لاین جوړ شو چې نیغ په نیغ باندې یو بل سره خبرې کوي د دوه ملکونو ترمنځ نظامی اړیکې چې کوم دي هغه له نور وسط ورکول کیږي استخباراتي چې کوم دغه انټیلیجنس شیرینګ تبادله چې کوم معلومات په هغه باندې خبرې ترې شوې دي زما خیال دی چې دې پیرا یو سیریس مسکاري یو سنجیدګي ښکاري دوه نور خو ترمنځ او بیا چې کوم د دوه عالمي طاقتونو چې کوم دي نړۍ دا غي غدون د سہولتکار په تهس باندې چې هغه دا وګوري چې خبره ترې پتم نه دروان دي کمزه کې مستون جره په خيږي او سند وزي مسالې حل
وروي اسماعیل خان صاحب لنغه جواب دام غواړم چې دا کم دی وی چې را ګړه ستراتيجي او شریک تګلار به جوړو چې کم طالبان خبرو ته نه راځي نو دا غي پزت باندې بکنه بیا یو ګړه ستراتيجي جوړوي خو دا خبره ک تاسو د تیر پس منظر کې وګوره پاکستان او افغانستان تعلقات ته یا مسلو ته دا خبره سمره اسانه ښکاری دی لپاره چې کنه ګډه ستراتیجی
ولې مسلی دا د چ مسلی خوشته دي دا څنګه چې مسلی مستره کوي بیا په دیو دی په ټول کې یاد دي نو مخکې چې کوم خبره تر شوی پای کې به حل شي ځکه چې شاته غټ تاریخ پروت دی دا ملکونو په یو بل باندې د شکونو په یو بل باندې تورونو الزامونو نو یو تاریخ پروت دی زمانه د خیال چې دا مسله به د 10000 ختم شي غټه مسله پکې د بارډر مینجمنت لکه پاکستان په دې زور ورته چې د پولې د مینجمنت د ځوان ورخونو ته چې کوم آمدرفت کیږي افغان چې کوم ماجر په پاکستان کې دی هغه وخت دی یاره د خلک دی خو تر راځي یا د دې په اړه کې خلک خو دی خو اوري روري د دې لپاره چې کوم دی کوم ډلې یو له سبب له خپل اوري روري دې لپاره پاکستان دا ډېر خدای غر چې دې بارډر مینجمنت کې شي خو د پولې دغه چې کوم دی افغانستان کې خاص حساسیت لري د ډیورنډ لاین د دغه په جواب باندې سم مشکل پاره ځکه چې ستدي خو یو نه یو سداسي طریقې کار زما خیال دی په دې کې ودی وزکی چې یو بل ته په وخت باندې یو بل ته اطلاع کوي یو غمونه پروتوکول
اسماعیل خان صاحب تاسو د افغان کډوالو خبرو کړ چاوډي راوډي او دغه د دوانو ترمنځ د سرحداتو ترمنځ د سرحد په معاملې باندې د ترمنځ یو مسله شته خو د پاکستان پوز دا هم وی چې دغه سرحدي چارو په معاملې چې کله د افغان چارواکو سره خبرې کول غوښتل نو هغه دغه خبرو ته نه تیار سو وجه د پاکستان
وجه هم دغه دا ځکه چې افغانستان کې د آنلاین یو خصوصي تاریخي حساسیت لري هغه دا چې خبره تر کله ته تیار دي چې دغه پوز باندې دغه د وجه په افغانستان تاسو کې یو نوې سیاسي شخړه را شروع شي نو په دغه وجه باندې هغه دی موضوع ته لیکلي چې بارډر مینجمنت د استلا په تیاری دي نه په بهر حال د څنګه سره یو میکانیزم په دې لپاره طریقې کار باندې د پاره جوړي چې دوه ملکونو چې کوم مسلې دي هغه حل شي
ډیره مننه اسماعیل خان سره
ډیره مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی د عوامي نېشنل ګوند لیډر افراسیاب خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات ډیر ضروری دي خو باید چې پاکستان د افغانستان د فتح کولو او د ځان سره د پنځمې صوبې په توګه شاملولو دا تکرار پریږدي او هم هله د دواړو هیوادونو مقصد به په ګټه کې بدلی دی شي په دې حق لباندې نور تفصيلات د ارشد حسین په دې رپورت کې
د پنجاب سرخار لاهور کې یوې دستوري ته د وینا په موخه خاغلی افراسیاب خټک ویل پاکستان د افغانستان سره د خو سیاسي تعلقاتو جوړولو قابلیت لري او دا چې د افغانستان د نن نه د پاکستان د دوستۍ بل کوم هیواد مقابله نشي کولی ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومې د جبه کلتور او مذهب اړیکې دي هغه بل کوم هیواد نه لري
او ان شاء الله یو ملاقات تر سره اگې بڑھےګا لیکن ایک شرط ہے کہ ہم افغانستان کو فتح کرنے کا خیال دل سے نکال دیں
دیوائی سورز اگاہو چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز خبرو کی زن راغ لو نو دا افغانستان اولس مشر دا پاکستان او پختون سیاست مدارانو پخلو دغه عمل بحال کلو او ہیل لری چی دا خبرو دغه لڑے با مخ پولان دیزی خو باید چی پاکستان دی دا افغانستان دا فتح کولو او دا افغانستان دا پینزم سوبے جوڑولو خیال دا زلنا اوکاگی دا پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په موضوع خاغلی خټک د خبرې په داسې حال کې کړی چې پاکستان او افغانستان د امن د بحالې د پاره د یوې مذاکراتي اډانې لاندې دوباره کار کولو باندې راضي شوې دي نوموړي د پاکستان افغانستان او د سیمې په امنیتی او سیاسي تناظر کې د چین د کردار هم ذکر وکړو او زیاته کړه چې چین د سیمې د پرمختګ او امن د پاره یو مهم لوبغاړی دی او د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژه هم د پاکستان د خوشحالي او سوکالي پروژه ده او سیمه ته د چین پر راتلو سره به د پاکستان او افغانستان تعلقات خشي او په یو بل به باور لا نور هم سیوا شي. دستوري ته د جماعت اسلامي مرکزی لیډر لیاقت بلوچ هم د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په باب لا خبرې وکړې او ویل چې په افغانستان کې امن او ثبات د ګردي سیمه د امن او استحکام ضامن دی او نوموړي د خاغلی افراسیاب خټک وینا ته خپل جواب کې ویل په کار نه ده چې پاکستان خپل خاوره د افغانستان پر ضد د کارولو چاته اجازه ورکړي یا پکې لاسوهنه وکړي.
لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، افغانستان پر پاکستان نے قبضے کا کبھی نہیں سوچا، یہ فیصلہ تو برطانیہ نے کیا.
دیوائی دا خبر هم ندی هیرول پکار چې پاکستان چرته هم په افغانستان د قبضه کولو سوچ ندی کړي او دا فیصله برتانیي، روس او امریکای کړي وا. دغه دستوري ته د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د قامی اسمبلی غړي او د پنجاب د اعلی وزیر شاباز شریف زوی حمزه شاباز هم وینا وکړه او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د فوج، پولیس او اولس قربانو ستاینه کوي او ورسره په دې جنگ کې د عوامي نېشنل ګوند د لیډر میا افتخار حسین د زوی قربانې ته هم پرځونې وړاندې کړې او د خاغلی میا افتخار حسین حوصله په دې جنگ کې د غر سره سما وبلله. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته واشنگتن ډی سی نه خوږ کې څنګه چې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه او پروګرامونه اورئ. د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په حق له یو سروه باقاعده یا په رسمي توګه هغه خوده ده او په دغه کې هم ویل شوی دی چې د قبایلی سیمو خلک ډیو ریډیو، مشال ریډیو او بی بی سی دا ډیر په شوق سره اوری. هغه وایي چې د گورنر لخوا چې کومه سروه خودلې شوې ده هغه کې وایي یو اویا فیصد قبایلی سیمو خلک پر ریډیو باندې معلومات د دنیا او د پاکستان معلومات اخلي او دا اوری او دوی باندې یقین ساتي. د دې سره سره د تعلیم څه صورت حال دی، ځکه چې په ټوله قبایلی سیمه کې یوه یونیورسټي هم نشته. د صحت څه صورت حال دی، څومره خلک د څومره ښځې د ماشوم کېدو په وخت باندې مري، دا ټول صورت حال د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاہ پدی رپورٹ کرا کے.
کومه سروے چې نن پایا تخت اسلام آباد کې د فاټا سیکریټ د سوري لاندې را جوړ شوی او دستوره کې جاری کړی شوی دا او په دې دستوره کې د مشر ملما په هیڅ د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی هم ګډون درلودو. نظر پښتنه کې د فاټا د نن د تعلیم، صحت، بیروزګاری، د حدونو او د قبایلی ولوس د جون جوک د معیار جاج اغستل شوی دی. سروے کې په فاټا کې د خواندګۍ شر 33.3% خودل شوی دا کم چې د ملک د نورو بندوبستي سیمو په نسبت ډیره کمه ده. نظر پښتنه کې د فاټا د نن د بالغانو د خواندګۍ شر 28.4% خودل شوې ده. سروې د فاټا د نن د نارینو او زنانو ترمنځ د خواندګۍ شر هم په ګوته کړې ده او د دې نتایج ښیي چې دغلته کې د نارینو د خواندګۍ شر 45% او زنانو کې دا شر 8.8% ده. ګر د فاټا کې د پرایمري په کچ سکولونو کې د داخلي شر 8.4% ده، د کوم تناسب چې د پاکستان په نورو برخو کې 9% جوړیږي. که څه هم قبایلی سیمو کې د روان جنگ له کبله د سیمې زیاتره اولس د ملک په نورو سیمو کې د کډوالۍ جون کوي، خو په دغه دستوره کې موجود د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی دا نظر پښتنه باوري وبله او وی ویل
in the ongoing discourse about the future of FATA.
دی وای پراتلون کې وختونه کې د ملک قبایلی سیمو په حق لره ترقی کمې منسوبې چې جوړیږي په هغه کې به د دې نظر پوښتنې معلومات ډېر لوی ابرخو لري. نظر پوښتنه کې د قبایلی سیمو د نن د صحت د سانګې جاج هم اغستلې شوې دي او د دې نتایج ښایي چې په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح یو لک کې 395 ده، یعنی په لاک کې 395 میندې د زچکې دوران مري. نظر پوښتنې تر مخه قبایلی سیمو کې د 1200 تر 23 میاشتو ماشومانو ته پولیو ضد د ساسکو ورکولو تناسب 3.9% دی، خو په نور هیواد کې دغه تناسب 6.8% دی. که څه هم په دې نظر پوښتنه کې د فاټا د ننه د اولس د ژوند معیار ډېر لاندې ښودلی شوی دی، خو د دې جایزې د لاندې حکومت هغه کم هدفونه لري چې په راتلونکي وخت کې به یې دغه وروسته پاتې سیمو کې ترلاسه کول غواړي. دا پوښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د امن و امان او منصوبه بندۍ سکرتر شکیل کادر نه وکړه، نو د خپل جواب څه داسې راکړه.
یو دغه چې ما په دې کې خو زمونږ په فاټا کې 48% خلک چې دي هغه سولر استعمالوي، د دې وجه دار چل تر بجلی کمې دي. خو زمونږ دا مزدوران چې کم دي، لیبر فورس ډیسټریبیوشن چې دی، په دې کې عجیبه خبره موږ ته چې مخې ته راغلې ده، نو هغه په زراعت کې 14% خلک صرف په زراعت کې سره وابسته دي، جبکہ تقریباً 6% خلق چیزی آغا کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ دی، پکم کے مزدوریم دا او دا نور کارم دے. نو دے بمنگا دا کئی زمگا کم ٹیکنیکل سکول نا دی پاگے کم منگا اس کنسٹرکشن ٹیکنالوجی باندے زیاد فوکس را ولو. تاسو کو قتل نو زمونگا تقریباً 0.5% خلق چے دے آغا باہر دے پا اوسط، تو پاکستان کے آغا 0.5% دے او خیبر پختونخوا کے درے سلور.
سروے کے ویلی شوی دی چی قبائلی سیمو کے دشپگو نواخل تر 45 کالو پوری دا عمر ماشومانو یا وڑب رخ، یعنی 2.3% پا مدرسو کے تعلیم تر لاسا کوی، او 8.6% پا سرکاری سکولونو کے، او یوکم 1.1% پا شخصی سکولونو کے زدکل تر لاسا کوی. خو پا دے سروے کے دا خبر هم مخ تر آغل دا چی پسیما کے دا خراب امنیتی صورتحال لکبل دا غلطر سکولونو پا نشتوالی او دا تعلیم پا میار هم دیر بد اثرات غرزی دلی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیوا ریڈیو.
د ڈیوا ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئی.
دیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
کتن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو ٹی وی دے تاسو د قبائلی سیمې د ترقی په اړه باندې د اسلام آباد نازمنګ خبریال د پیر ولایت شاه رپورٹ واورید. بل رپورٹ موږ سره د الیاس خان دے، او دی وای چې د پاکستان سینټ د یو قرارداد د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د ځانمرګي بریدونو کې وجلی شوي ټولو خلکو ته دې معاوضه ورکړې شي. نور تفصیلات په دې رپورٹ کې.
د پاکستان سینټ نن د یو قرارداد په ګډه سره منظوري ورکړې ده، په کوم کې چې ویل شوي دي چې په هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې شهید شوي خلکو د کورنو برابر خصمانه نه کیږي، چې له وجې دا خلک سخت اغیزمن نه کیږي.
So it has been moved that this house is of the opinion that the families of the martyrs of terrorist incidents in the country are not being looked after properly and are suffering miserably. This house recommends that the government should evolve a mechanism to take care of the said families and provide them reasonable financial assistance on monthly basis.
دا قرارداد سینیٹر نثار محمد خان اڑان دے کڑو. پا قرارداد کی ویل شیوی دی چی دا ایوان سفارش کوي چې وفاقی حکومت دے ذکر کړی شیوی کورنو د خصمانی او دوی ته هر میاش مناسب مالی مرستا ورکولو د پاره طریقې کار جوړ کړی چې دا غرنګ دوی د خپل ژوند ضرورت پوره کړی شي او د سفید پوشای ژوند تیر کړی. د نثار محمد خان ویناوا چې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په زرګونو خلک شهیدان شوي دي، او د ټولو زیات خلکو شمیرا پکې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ده. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په 13 کالو کې په ګرد هیواد کې د 500,000 نه زیات خلک نشوي دي، او اقتصاد ته د 80 بلین ډالرو نه زیات زیان رسیدلی دی. سینیټ کې د انساني کاچاګ په مسله هم نن یو تود بحث وشو او د غړو ویناوا چې حکومت په انساني کاچاګ کې ککړ خلکو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستو کې پاتې راغلی دی. د سینیټر جاوید عباسی لخوا وړاندې کړې شوې تحریک کې ویل شوي چې حکومت خارجه هیوادونو ته د پاکستانیانو د انساني کاچاګ کولو سمګلرانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي.
یہ میں اس لیے لے کے آیا تھا جناب چیئرمین کے، اب یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ایک آرگنائزڈ بزنس ہو رہا ہے، اور ایک یو این سروے رپورٹ کے مطابق اسلحے اور منشیات کے بعد یہ تیسرا بڑا کاروبار ہے جو دنیا میں ایلیگل امیگریٹ کا یا ہیومن ٹریفکنگ کا شروع ہو گیا ہے.
دو پوینا دا امریکی دا رپورٹ ترمخا دا وقت پنړی کې د وسلې او منشیات او نرستو انساني کاچاګ یو غټ کاروبار دی. د کوم نه چې هر کال 2.3 بلیون ډالر آمدن ترلاسه کیږي. د اویش د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د انساني کاچاګ نه هر کال 920 ملیون ډالر آمدن ترلاسه کیږي. سینیټر عباسی زیاته کړه چې انساني سمګلران د پاکستان نه د ایران، ترکیه په لارې یورپ ته خلک سمګل کوي، او بل لارې د پاکستان نه مرکزی ختیځ، مغربي افریقا او سپین دا. دا اوی چه صرف پا کال 2013 کی شپکش پی تزر سلور سا اویش غیر قانونی پاکستان دا خارجی حوادونو نا واپس تا نکره شوی دی، کم چه دا پاکستان دا بدنامه یو غط وجه دا. عباسی زیاد اکڑا چه دا FIA دا رپورت ترمخا پا پاکستان کی یو سل اول دا پیلابل دا انسانی کاچاک نیٹورکس کار کوی، او دا انسانی سمگلران دا پنجاب، گجرات، گجرمالا، پندائی، سیالکوٹ، ملتان او اٹک زلو کی دا غیر قانونی کار کاروبار کوي. د سینیټ د غړو ویناوه چې دې کاروبار کې غټ غټ خلک ککړ دي او په دوی د لاس اچولو ضرورت دی. دوی وایي چې د انساني کاچاګ ودرولو لپاره نور قانون سازي وکړی شي چې دغه رنګ دې خلکو ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي. د دې په ځواب کې د کورنو چارو مرستیال وزیر بلی الرحمن ایوان ته وایي چې حکومت په کال 2015 کې د انساني سمګلرانو پر ضد 6138 کاروانې کړي دي چې له وجې کافي ښې نتیجې رامنځته شوي دي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د الیاس خان تفصیلي رپورټ ورئ. اوس مو د قبایلي سیمو په حقله چې تاسو ډیوه ریډیو خبرونو کې اورئ، ابراهیم شینواری د ډیوه ریډیو خبریال د قبایلي سیمو کې د انتظام او قانون سیکرټر ډاکټر شکیل قادر سره یو مرکه کړې ده، او د دوی نه پوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو ولس د حکومت نه غوښتنې کوي چې د وسلوالو په خلاف د عملیاتو په وخت د دې بازارونه او کورونه هغه غورځول شوي دي یا تباه کړي شوي دي. دغه خلکو ته به څنګه پیسې ورکوي، د دوی کورونه به څنګه رغول شي؟ ډاکټر شکیل قادر سوای په دې مرکه کې اورو.
دا سې د دې چې د وخت کې چې دا کډوال کوم واپس روان دي، نو دیتا حکومت په مختلفو مدونو کې خپل امداد ورکړي. یو کار چې کوم پاتې یو کوم چې حکومت وعده کړی و چې د خلکو سره چې دیتا به دا پیسې ملاويږي، هغه د دې د کورونو پیسې وي. خو په دې کې یو مشکل مونږ ته دا پیښ دی چې ډیرو ځینو کې دا خلک چې دي دا په نن نکال دوا مخ کې تللی دي، او هغه سنا خپل کورونه جوړ کړی دي. نو دا هغه دی وخت کې دا ثبوت قتل چې یره دا کور ماتو یا پریوته، دا ډیر ګران کار دی. د دې د وجه مونږه ډیر اوس اوس چې دینو دا فیصله لګ بدل کړله، او مونږه دا فیصله وکړله چې د خلکو ته مونږه د دې د کم نقصان چې شوی دا غي پیسې ورکو، بجای د دې چې مونږه دا وځي دا د کور پیسې دي. پاغه کې با کرایټیریا یا یو د یو کس کا هغه مستحق دی، هغه به بیا هم کور وي. خو د دې دا طریقې کار لګ بدل شو، دا غي نه یو خدا د چې مونږ باندې ډیر زیات شرایط وکړي چې مونږه د کور پیسې ورکو. نو هغه شرایط په لګ نرم شي، دا کې انټرنیشنل سټانډرډز دي، زموږ بین الاقوامي مرګري چې کوم دي، هغه چې کوم فاند نه کینو، هغه کې هغه شرایط مونږ ته بیا پوره کولی دې مت کې د گورنر صاحب نه منظوري، د فوج چې کوم دی دا غي سره مشوره، بیا په جی ایچ کیو لیول باندې دا مشاورت دا ټول مکمل شوی دی. زمونږ تجویز چې دی هغه وفاقي حکومت ته تللی دی وزیر اعظم ته، څنګه چې وزیر اعظم صاحب د دې منظوري ورکی، نو زمونږ سره د وخت کې وزره کیسز تیار دي. دا زیات کیسز چې دي دا د ساوت وزیرستان او د خیبر ایجنسی دي، او د دې کل مالیت جوړیږي 3.5 روپې. نو دا خو به ان شاء الله چې څنګه مونږ ته منظوري ملاو شي، نو په میاش کې دنه دنه زمونږ پلان دا دي چې دا مونږ ورکو، او دا سروې به بیا شروع شي. نو هغه کې به یو دا وشي چې څنګه څنګه سروے کیږي، نو د خلکو ته پیسې ملاويږي. بل به پکې هغه خلق د چاچې مخ کې غیر اغلی دي، دا غي کورونه روانو، غي خپل کورونه جوړ کړی دي، هغه هم پکې شامل شي.
شکیل ګرسې کډوال چې دی او ژوند په هر ځای کې سخت دی، د ټولو قبایلي علاقو نه کډوال شوی دی. تاسو داسې نه کړئ چې ډېره زیات پام د حکومت چې دی په وزیرستان باندې دی، او د پوځ سره لښکر چې اوس لاړو رزمک میډیکل کالج شته خو هلته د میر علی کې بل اعلان شو. دا ضرورتونه آیا په نورو ایجنسیو کې تاسو نه کړئ چې په خیبر کې په اورغزو کې بیا کورمه خو بیخي کورمه تاسو وګورئ کورمه په دفتر درې ضرور کړنو کې هلته هیڅ داسې ځمکه نه ښکاري چې داسې کوم شوي. نو داسې تفریق ولې د حکومت طرف نه
داسې تفریق چی نه دی؟ دې وخت کې چونکې یو آپریشن روان دی په دواړو وزیرستانو کې، نو دا غي د وجه د فوج زیات توجه چي دغه په وزیرستان باندې دا تاسو هم په دې باندې خپويږي چې زموږ زیاته مسله وا هم د وزیرستان د طرفه دا غزینا دا نور علاقې هم متاثر کیږي. خو که خیبر وی کو اورغزی وی کو کورم وی او کو دوه وزیرستان وی زموږ د پاره ټول یو شانتي دي. کم ځای کې چې د بحاله کارونه دي نو کو اغا وسایل د هر طرف راځي خو اغه ضرورت لګیا دي پوره کیږي. خیبر که تاسو ګورئ نو خیبر کې دا ټول ضرورتونه چې دي دا فاټا سیکرټریټ د خپلو پیسو نه او د لاین ډپارټمنټ په تھرو باندې کړی دي. په نور تو په ساوت کې لکشانته زمونږه غا طریقې کار جدا دي. زمونږه د نور زینو متعلق هم کاغه تیرادا کاغه کورمدا کاغه اپر اورک زیدا اغه ته چې خلک زینو التم د کالجز یا د هسپتالونو هم قص پلان دي څنګه چې د نور تو د ساوت ته بار دي.
شکیل قادر صاحب د وایس اف امریکا ډیور ډیو سره تاسو خبرو کولو ډیره مننه.
مهرباني، شکریہ.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو میرمنو ته په زړه پوری خبرونه ورکي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
کتون کو تاسو دی وخت د ډیو ریډیو ټی وی خبرونه ګوري او ری او نو رپورټونه موږ سره صدارنګ دي چې د مدني ټولنې د کے پی صوبائی د خیبر پختونخوا د صوبائی حکومت نه بخنه غواړم غوښتنه کړې ده چې د آئین آرټیکل 25A د قانون تر لاندې د هر ماشوم ته مفت او لازمی تعلیم ورکړې شي. دا وخت پختونخوا کې 2.8 میلیونه ماشومان ویلی شي چې د سکولونو نه بهر دي. نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال د حمید الله په دې رپورټ کې.
جی زمانم نزت امین دے اور زو ورکنگ گروپ فار گرلز ایجوکیشن انیشیٹو کی خویند کو ریپریزنٹ کوم دل
نو تا سو خدا جن کو تعلیم باندې کار کر دے یو خدا چې کوم 25A دے دا سو دې سم رحمیت دے دا لیجسلیشن پوری ضروری
دا لیجسلیشن دې لپاره ضروری دے چې زمونګه کم سونا آؤٹ آف اسکول معشومان چی دی اغا ٹول بچی دے اسکول انو تراشی اور بلکہ زمونگا دا غریب معشومان چی دے غیب محرومیان ختمی شی چی کم دا خپل غریبی دا لاس ایجوکیشن نا محروم دی کم سٹریٹ چلڈرن چی دی اغای دا وجہ نا کم چی جرائم کی گی اغا جرائم کی با کمی راشی نمونگا غوارو چی دا سنگ لیجسلیشن شی دے سر بدا ہر کس پان دے لائبلٹی راشی ہر یو کس پر رسپانسیبل شی کچائے اغا معشوم دے کچائے اغا غید مول پلار دی کچائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے نو ہر کس چی بیا مطلب ذمہ دار شی ہر خپل کار دا پارا نو انشاءاللہ دا تعلیم چی دے دا ممکنہ دا چی ٹول عام شی
دا وخت صورتحال څه دی سمره ماشومان چې کوم دی اگر سکولونه نه بهر دی او دا ڈراپ آؤٹ دغه لړۍ چې کوم دا هم روانه ده
او جی بالکل هم سر روانه ده. حکم چې اوس ریسنت یو سروې دی اغه رپورٹ مطابق چې دی 28 لاکھ ماشومان اوس هم چې دی کے پی کې چې دی اغه آؤٹ آف سکول دی. مونږ خپل دغه کوشش دی چې کمیونټی کې چې دی مونږ اویرنس پیدا کو چې جینډر پیریټی راشي چې مطلب جینډر بیلنس شي مطلب ایکویٹی بیسس باندې چې دی زمونږ جنې ته د هغه حق ملاو شي د تعلیم لپاره. بالکل بالکل اوس چې مونږ ګورو کم هدا پوری زیات تر سکولونه زمونږ لکان د لپاره خوشتا زمونږ جنې کو د لپاره د سره سکولونه نشتا کو سکولونه نشتا نو ټیچر زی نشتا کو فرض کا سکول نشتا او ټیچر هم اپوینټ شي وي د هغه ټیچر هم ته اکسسبیلیټی پرابلم دی هغه خپل سکول ته نشي رسیدې هغه حاضری نشتا دی الته کې.
زمانوم بلکیس ته او زو مخکې ایجوکیشن ډپارټمنټ کوم زو فند کور سره مانټرینګ سایډ باندې کار کوم دا غواړو چې کوالټی لګ امپروو شي سکولونه کې کوم پځه ډراپ آؤٹ هم کم شي ډراپ آؤٹ هم روان دي او جی ډراپ آؤٹ هم روان دي تقریبا چرته کم شوی هم دی بعضې سکولونه کې خو بیا هم ډراپ آؤٹ هم روان دي او ډېر زیات ایشو چې دي هغه ایجوکیشن کې اوس هم شته چې کوم امیجیټ اٹینشن والی هغه ایشوز کې دام دي چې د سکولونه چې دي تعداد کم دی او سکولونه اکسیسیبلټی خاص کر جنکو ته کم دی هغه ته بیا هغه نږدې نږدې سکولونه نه دي او خاص کر مډل او های سکولونه پرائمری بیا لکوټې زیات دي او مډل او های سکولونه هغه مطابق ډېر کم دي چې کوم وجہ بعضې ماشومان چې ابتدائی تعلیم حاصل کی هغه نه پس بیا خاص کر جنکه بیا هایر ایجوکیشن ته نه ځي مطلب مزید ایجوکیشن هغه سٹاپ شي او ډېر زیاتې ایشوز دي
او تاسو په دې باندې نظر لرې دا بیا په کومو سیمو کې دا مسله بیا ډېره زیاته
کوم
په کومو علاقو کې دا مسله بیا ډېره
دا خاص کر د فرنٹیر د خیبر پختونخوا کې دا بعضي علاقې چې دي خاص کر د کوم هغه علاقې دي د ویلیجز چې دي هغه کې دا مسله ډېر دا بیا فاټا کې دا مسله ډېر دا ته بیا ماشومان تعلیم ته خاص کر نو کو تعلیم ته ډېر توجه نه کیږي
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې دلته په واشنگتن کې ټمپریچر چې دی 2 ډیګری سینټی ګریډ دی خو چې بهر وروزه نو 3 ډیګری سینټی ګریډ دی یعنی یخ شوه دی سبا بیا موسم د گزاره کوي ګرم به وي ځکه چې خلک دا سوچ کوي چې کرسمس اکثر به دا سوچ کېده چې کله کرسمس وي نو وایټ کرسمس په ورته ویل چې پاغه باندې به خلک واره کېده خو دې ځله کرسمس وو خلک په ټی شرټو کې بهر ګرځېده ځکه چې موسم ګرم او پیرس سمټ هم په دې باندې شو چې د امریکا صدر باراک اوباما ویلو چې اوس د فیصلې وخت راغلی دی نور وخت نشي ځای کولی ځکه چې موسمي تبدیلی زموږ په سر باندې را رسیدلې ده او د دې د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي په دې حقله داسې نور رپورټونه هم دي د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه رپورټ هم په دې خبرونه کې لرو خو انیل موږ سره نور کم سیزن دی اوس په
بالکل موږ سره کتونکو دی وخت کې وخت شوه دی د مطبوعاتو ته د کتنی او د دې تفصیلات تاسو درکوي د زمونږ همکار بهروز خان
واشنگتن پوسټ کې نن د اویا کال یو زړه شخړه چې د جاپان او د کوریا د سویلي کوریا ترمنځ د هغې خزو او جنکو په وجه باندې راپورته شوی و چې د هغې شمېر تقریبا 200,000 نه زیات خودل کیږي د آزاد تاریخ دانان وایي چې دغه خزې او جنکۍ په دویم نړیوال جنگ کې یا سیکنډ ورلد وار کې جنسی غلامان جوړ کړی شوی د جاپان چې کوم رایل آرمی ده د جاپان چې کوم پوز دی د هغې د پاره دوی د سکس د غلامانو په حیثیت کې وي په دې باندې د دواړو ملکونو شخړه را روانه وه او اوس په دغه خبر کې یو تصویر هم ورکړی دی چې هغه کورنۍ په دغه تصویر کې خودل شوې ده او هغه د په سیول کې یعنی د کوریا چې کوم پایتخت دی هلته کې د خارجه وزارت د ودانی مخې ته احتجاج کوي او په دغه د چې کوم معاهده شوې ده د دې مخالفت کوي خو د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي هم ویلي دي چې دغه شخړې حل کړي ده او دغه شانتي د ساوت کوریا چې کوم حکومت د حکومتي چارواکي دي د هغوی چې کومې ویناګانې دي هغې هم ویلي دي جاپان او کوریا دی معاهدی په باندې رضا شوي دي متفق شوي دي چې 380,000 ډالره به هغه شپږ څلوېښتو ښځو ته ورکړي چې هغه نن هم ژوندۍ دي او هغه دغه شانتي چې کوم د دغه جنسي غلامي وه یا جنسي تیری پیش شوی دی د هغې ښکار شوي دي نو دغه به هغوی ته وایي چې او دی په انورټډ کامرس کې یعنی دغه ټکي لیکلي دي چې د هغوی د عزت او وقار د بحالۍ دپاره نو پدې باندې د نور خواونه هم نیوکی خوشته ولی د جاپان او د کوریا مشرانو ویلی دی چې دغه ستونزه اوس فائنلی یعنی په اخر ځل دغه حل کړی ده او دا وایي چې دای د راتلونکو نسلونو د خ راتلونکو لپاره دغه فیصله کړی ده. خو د دې سره سره چې کوم نور تفصیل دی هغه پکې یو دا هم دی چې جاپان په 1993 کې په سرکاري توګه باندې دا معافي غوښتلې وه چې دغه د دې جاپاني ځواکونو په دویم نړیوال جنگ کې کوم زیاتې کړې دي د هغې په سر باندې حکومت د جاپان حکومت او ملک معافي غواړي. او په 1950 کې $800 میلیونه د دې معاوضه هم جاپان ورسره منلې وه. خو د دې سره سره به یو دا فیصله هم شوې ده چې د جاپان د سفارت مخې ته چې د کومې جینۍ چې هغه په دغه دویم نړیوال جنگ کې د جنسي غلامۍ نه تیره شوې وه د جنسي غلامه جوړه کړې شوې وه د هغې چې کومه د ګیلټو یو مجسمه یې جوړه کړې ده نو دواړه ملکونه په دې باندې رضا شوي دي چې هغه مجسمه به اوس د سفارت د مخې نه لرې کړي. خو په دغه فیصلو باندې د هغه شپېته ښځې چې کوم د دې هغه دي ښکار شوي دي د هغې نه یو زیات شمیر وایي چې په دې فیصله خوشحاله نه دي. او یوه مشره بوډۍ ښځه ده چې 88 کاله عمر یې دی او هغه هم د دغې زیاتې ښکار شوې وه لی ینګ سو نومیږي. هغه وایي چې زه فکر نه کوم چې د زیاتې ښکار شوې ښځې د دې حل برخه جوړې کړې شوې دي او وایي چې دا زه نه منم دا زه ریجکټ کوم دا زه ردوم. یو بل این جی او ده او هغې په فیسبوک باندې ورکړي چې د جاپان وزیر اعظم په خپله معافي نه ده غوښتلې ځکه د هغه په نمایندګۍ د جاپان وزیر اعلی په سیول کې ویلي دي چې د جاپان وزیر اعظم په دې ډیر خپه دی او معافي غواړي. وایي چې دا د دانشي کې د چې دا د زړه د تله غندې معافي غوښتل شوې ده. دغه ډله دا هم وایي چې سویلي کوریا حکومت یو شرمناک او مایوس کونه معاهده کړې ده او دغه مجسمه به هم وایي چې د دغه ځای نه لرې کړي کومه چې به د هغې وختونو یو یادګار وي.
او اوزو کدمنو کتونکو خیبر پختونخوا ته چرته چې د اعلی تعلیم حاصلونکي طالبان وایي چې د پی ایچ ڈی تعلیم لپاره بڑوان دی حکومت په هر طالب علم تر 100,000 پورې خرچه کوله خو اوس حکومت دغه خرچه 300,000 راکم کړی دا چې لوجې د دغه طالب علمانو په تحقیق باندې منفی اثر غورځېدلی دی. په دې حق باندې نور تفصیلات تاسو لپاره درکوي د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه.
د صوبے اعلی وزیر پرویز خټک د سرخار پیښور آرکایوز حال کې پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو کې د سکالرشپ ویشلو او ځینو کالجونو ته د ګارډ ورکولو دستورې په وخت پله وینا کې وویل د تیرو یو کم او یو کالو راهسې د تعلیم څانګه نظر انداز کړې شوې ده خو موجوده حکومت چې څنګه د صوبې لویو هسپتالونو ته خود مختاري ورکړه دغه شان پلان لري چې د قانون سازۍ په ذریعه ټول کالجونه هم خود مختاره کړي.
کیونکہ اگر سرکار نے یہ چیز ٹھیک کرنی ہوتی تو آج کیوں ہم پریشان ہوں.
پرویز خټک وای غواړم چې کالجونه د خود مختار شي ځکه چې حکومت دا مسلې حل کول نو نن به ولې موږ پریشان او د سکولونو د خراب حالت په مولې فریاد کولو او باید ټول پروفیسران ځان خود مختاری ته تیار کی او داسې نه وي چې دوی هم د ډاکټرانو په شان احتجاجونه پیل کی. خپل تقریر کې نو موړی زیاته کړ چې حکومت په کالجونو ته فنډونه هم هغه شان ورکي خو کالج په خپلو فیصلو کې آزاد وي. د غرض وزیر اعلی ویل دی سلورو پوهنتونونو جوړولو باندې اس پوری کړی دی او هر ضلع کې به د پوهنتون یو کیمپس هم جوړی. دغه دستوره کې 25 د جنکو او 25 د هلکانو کالجونو پرنسپلانو ته د گاډو چابای ورکړل شوی چې ټول لګښت 10 کروڑ روپی دی. دغه رز درې نیمو سو د کالجونو هاغو پروفیسرانو ته کم چې دا وخت پی ایچ ڈی یا ایم فیل کوي د سکالرشپ چیکونه هم ورکړل شول او په دغه موقع پروفیسران خوشاله وو. خدای کې یو تن پروفیسر اسراج خان چې تخبای کالج کې استاد د ډیوه راډیو ته دغه سکالرشپ په حق لوای
آلریډي ان سرویس کوم کالجز کې چې کوم ټیچرز یې لپاره اناؤنسمنٹ کړو 2012 کې جی ایم فیل لپاره دا 5 لاکھ جی د پی ایچ ڈی لپاره 10 لاکھ جی کله دوی ډیټا کلیکټ کړه نو سونا اماؤنٹ چې دوی الوکیټ کړه د سکالرشپ لپاره نو هغه کم پاتې شو. بیا وروسته بیا دوی فیصله وکړه چې ایم فیل کم کسان چې ایم فیل کوي هغوی ته 2 لاکھ روپے او کم کسان چې پی ایچ ڈی کوي نو هغوی ته 3 لاکھ روپے به ایز اے فیکلٹی ډیولپمنٹ سکالرشپ ورکړي جی.
وزیر اعلی پرویز خټک خپل وینا کې ویل سوال وسو کالجونو ته تیر کال گاډي ورکړې شي او 500 ته اوس ورکړل شول ډیر ضرب 25 ته هم ملاو شي او د نورو سلو گاډو ضرورت کم چې برا روان کال ورکړي کیږي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه رادیو پی خبر.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی دا خبرونه تاسو نیخ پنیغه اوري. د علم پاین یو سیډونکو د میډل ایسټ انسټیټیوټ کې هغه وایي چې د القاعده نه زیاته خونړی ډله ده داعش، ځکه چې د القاعده نه څو ګامه مخکې تللې ده. انسانان یې ووژل، وسوځول او حلال یې کړه. هغه وایي د دې په خلاف باندې امریکا کې دننه هم خبرې اترې روانې دي چې عراق او شام کې د داعش په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. دلته امریکا کې د اوباما انتظامیه نه هم دغه غوښتنه کیږي، خو د یورپ نه وروسته امریکا ته هم د داعش سره تړون لرون کې ځینې کسان راغلي دي. د کالیفورنیا کې تاشفین ملک او بیا د دې میړه چې کومه حمله کړې وه، داسې ویلې کېدل چې د تاشفین ملک کوشش کړی و چې د داعش سره اړیکې جوړې کړي، خو دغه شواهد لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. دلته امریکا کې هم دا بحث روان دی چې عراق کې او د شام کې چې کوم عملیات کیږي د امریکا لخوا چې کوم ائتلاف جوړ شوی دی دغه دومره ګټ نه روړي.
بالکل، زمونږ را روان چې کوم رپورټ هغه هم د داعش په حق باندې دی. د امریکای د ریپبلیکن ګوند کانګرس غړي پیټر کینګ د امریکای یو ټلویزیون ته ویلي دي چې په عراق او شام کې د اوږدې مودې راسي روان د هوایي بریدونو مهم اثر ډیر کم شوی دی. پیټر کینګ زیاتوي چې د امریکای او روس د هوایي بریدونو مهم چې دی دا د داعش په کمزوري کولو کې ناکامه شوی دی. نور تفصیلات وړاندې کوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د امریکای د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د ولسی جرګې د طرحګرې د مخنیوي او استخباراتو لپاره د زیلی کمیټې مشر پیټر کینګ وای د 14 میاشتو د امریکا په مشرۍ د کمپاین او د 3 میاشتو د روس د هلو زلو په حق د بغدادي بیان د حیرانتیا وړ نه دی. مونږ لږ ډیر فرق راوستي دي، خو د بده مرغه دی صحیح وای چې د امریکای لخوا د 14 میاشتو هوایی بمباره داعش باندې ډیر کم اثر پرې باسلی دی، او په خاص توګه که د حملو د موده هم وکتل شي او تر سو پورې چې د روس تعلق دی نو د زیاته توجه د داعش په ځای شام کې مخالفینو باندې کوي. نو داعش مضبوط شوی دی. زما په خیال د 14 میاشتو مخکې نه نن داعش زیات مضبوط دی. دوی لا نوره ډیره زیاته علاقه خپل قبضه کې راوستې ده. نه یوازې عراق او شام کې دوی زیات فعال دي، بلکې افغانستان ته یې هم خپې اوږدې کړې دي، او څنګه چې موږ ته پته ده دوی په امریکا هم د حملې اراده لري. کینګ وی په 1300 میاشتو کې دا خبره ښکاره شوې ده چې داعش په امریکا د حملې اراده لري. د داعش د مشر بغدادي لخوا ممکنه آډیو پیغام کې د جاري جګړه کې د ځینو ناکامو باوجود پر اعظم ښکاري. د داعش مشر په دې وینا کې وایي چې خدای به بری راکوي، زموږ ریاست صحیح روان دی. د دوی په خلاف جنگ کې چې څومره تیزی راځي دغسې دا نور هم ګرانیږي. دی وایي د داعش په خلاف جنگ کې برخه اخیستونکي به د دې قیمت ادا کوي. شام کې د امریکا پلوه کوردی ملیشیا به شمول د یاقیانو ائتلاف چې سیرین ډیموکراتیک فورسز نومیږي د شام شمالي سیمه کې د داعش نه آزاد شوي د تشرین ډیم په مهمه علاقه کې خپل واک یقیني کوي. د دې سره سره عراقي ځواکونه دعوه کوي چې د رمادي سرخار انبار کې د یوې هفتې راهیسې جاري جګړه کې داعش ته ماتې ورکړې ده. د نومبر په 14 پیرس کې او بیا وروسته د کالیفورنیا سن برنارډینو ښار کې په 2 دسمبر حمله د دې وروسته کینګ امریکا کې د مسلمانانو د جماعتونو او ټولنو د زیاتې څارنې غوښتنه شروع کړې. د سخت سارنې سره د امریکا د وګړو د عیني حق د سرغړونې په حق له د ممکنه عکس العمل په حق له چې د کینګ نه وپوښتل شو نو دی وویل چې حقیقت هم دا دی چې خطر هم د دوی له اړخه راپېخه ده.
The fact is that's where the threat is coming from and we can say that 98-99% of Muslims in this country are good people.
دوی چې څومره چغه وخی وحید حقیقت هم دا دی چې خطر د دوی نه راپېخه ده او موږ ویل شو چې امریکا کې آباد اتنوی یا یو کم سل فیصد مسلمانان خ خلک دي. زه د نیویارک لانګ آیلند کې د یو منتخب شوی خزینه سوګن اخلم. دا زما ډیره ښه ملګری ده. نو دا ټول سیزونه د مسلمانانو په خلاف نه دي. حقیقت دا دی چې خطره د دغې خوا راپېخه ده. پیټر کینګ وایي ماضي کې چې څرنګه د تشدد د مخنیوي لپاره په کامیابۍ سره د امریکا امنیتي غړي اطالوي نژاد امریکني او د آیرلینډ نژاد امریکني ټولنو ته ورننوتی وو نو دغه سې دوی ته اجازه ورکړی شي چې د مسلمانانو ټولنو ته هم وردنه نشي. کینګ وای د جماعتونو د سارنې په حق له د امنیتي غړو اختیار ډیر کم دی او وای د اختیار سیوا کول پکار دی. ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیور ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې په خوا بدا ویل کېدل. زلزلې په دې راځي چې په دې وجه راځي یو خبره دا کېدل چې د غوی په خکرو باندې دا دنیا ولاړه ده. نو چې کله یو خکر ستړي شي نو هغه چې بل ته اړي نو یې زلزله راشي. په خیبر پختونخوا کې کال 2015 کې څه قسمه قدرتي آفتونه راغلي دي او څومره نقصان یې کړی دی. د ډیور ریډیو خبریال وایي چې کم د حکومتي چارواکو وینا ده درې نیم سوه خلک د دغه قدرتي آفتونو نه زپلی شوی دی. تفصیل یې د ډیور ریډیو خبریال د اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې اورو.
د اپریل په میاشت کې پیښور، چارسده او نوخار کې راغلي طوفان د لاسه 8 تنان مړو، 200 زیات جوبل او 250 کورونه راغورځېدلي وو. دغه نرستو د اګست په میاشت کې راغلي سیلابونو د لاسه صوبه کې 80 تنان مړو، په سلګونو جوبل او 4000 خوشا کورونو ته نقصان رسېدلی وو. دغه سیلاب د ټولو نه زیات نقصان په چترال او بردیر کوهستان کې کړی وو. د شپږو میاشتو تیرېدلو باوجود هم دغه سیمو کې سیلاب وهلي خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. د چترال یو ځایي پخوانی ناظم سرتاج خان وایي
خلکو ته خو تکلیفات خو ډېر زیات دي. اوس هم ډېر تکلیفات دي. اوس پورې ریبلیټیشن انفراسټرکچر کوم چې فنډونه راغلي دي اوس پورې هغه فنډونه جاري شوي نه دي. حکومت کوم چې دی بیوروکراسي کوم چې دی هغه هغه دی چې تال لري دی او ټیبلزم دی او هغه دی هغه لیک اف انټرست دی.
د سیلابونو نه وروسته دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 16 نیټه راغلي زورولي زلزلې هم د ټولو نه زیات نقصان خیبر پښتونخوا خلکو ته رسولې دي. زلزلې د لاسه په صوبه کې 232 تنان مړو، 1500 خوشا جوبل او سکم 100000 کورونو ته نقصان رسېدلې دي. دغه زلزلې د کورونو سره سره د سرکاري شمیرو تر مخه 1400 زیات سکولونو ودانیانې هم خرابې کړې دي چرته چې اوس ماشومان د سختو ستونزو سره مخ دي. ملکن ډیویژن د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چرته چې زلزلې د ټولو نه زیات نقصان کړی دي. د میدان گل یوزای وګړي ګل شاهزاده وای دوی د دوه میاشتو تیرېدلو باوجود تر اوسه سخت مشکل ژوند سره مخ دي.
ما دا د نن زنه پر ست نه راي ملاو شوی بس وای تیر کی دی خو لا کا ملاو شوی نه ده. چې کله باران شي جو تمبو اتو په بس دا سره د کلان د ژوند تیرې دي او مطلب دا دی یخ نه کیږي دا عمل به سره یخ مل ده. مطلب دا چې بغیر د اور بلون نه تم نه اوري دا ان تک کې د نن یو تا تنا دی واره څه شيږي دا کړه چې ګو پټان څه شيږي دا نه سه انتظام نه سره نو تم سره چې مونږ لاندې اور بل کو لاندې سامان کې دو نو سر سره دا څه هیڅ انتظام نه سره نه ټوک راغل دي.
حکومتي شمیرو تر مخه سیلاب او زلزلې د لاسه په خیبر پښتونخوا کې 50 اربو روپو نه زیات نقصان شوه دي. حکومت تر اوسه 15 اربو روپو نه زیات امداد خلکو ته رسولې دي. د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر انیت الله خان وای کال 2015 د خیبر پښتونخوا لپاره ډیر مشکل وو.
دا کال لیاسا موږ لپاره د بدقسمتۍ وو چې په دې کې چترال کې سیلاب راغی او دغه شانتي بیا رګشتم اکتوبر باندې یو خوفناک زلزله راغله. او د لیاسا خوشاین ده چې په دې کې بلدیاتي الیکشن شو، بلدیاتي ادارې په وجود کې رالی او چې کوم سیلاب او زلزله رالی یو طرف ته دین انفرادي او د خلکو ذاتی ملکیتونو ته نقصان شو او حکومت اندازه لګولې ده چې د سرکاري املاکو هغه ته څومره نقصان رسیدلې ده. نو دې دوباره تعمیر و 1.5 اربع روپۍ غواړي او د حکومت روان دو کال کې تکر دې نو مغالوار منصوبه جوړ کړی ده. دې لحاظ سره د صوبایي حکومت لپاره ډېر لوی ازمایشي کارو
د کال په اخیره کې څو ورځې وړاندې د دسمبر په شپږشتمه نیټه راغلي دویمې زلزلې د لاسه هم په صوبه کې یو تن مړ او یو اویا تنان جوبل شولو. د موسمیاتو ماهرین وایي په نړیواله کچه را روان موسمي بدلونونو د لاسه د نړۍ یو شمېر هیوادونه موسمي خطر سره مخ دي او پاکستان هم دغه هیوادونو کې شامل دی. ماهرین دا ویره څرګندوي چې را روان کال کې هم دغه موسمي بدلونونه د پاکستان شمالي برخې اغېزمن کولی شي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
قدرمنو کتونکو، اوس دو بلوچستان ته چرته چې د کیچ په ضلع کې نامعلومه وسله والو د صوبې یو پخوانی وزیر اکبر اسکانی کور ته اور ورته کړی دی، خو د سرکاري ذرایعو تر مخه د پیښې په وخت اکبر اسکانی په کور کې موجود نه و. وسله والو د کور سره سره ځینې گاډو او موټر سایکلو ته هم اور ورته کړی دی. نور تفصیلات د بلوچستان نه د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټې څخه د سویل لویدیځ په لور 1.5 کیلومتره په واټن باندې د ایران وسره دی پولی ته جوخت د کیچ د مند په سیمه کې رامنځته سواله. د مند تحصیل د لویدیځو تحصیلدار وویل چې نا څرګند وسلوال د کیچ د مند د بلوچستان جو په سیمه کې په یو پیک اپ ګاډۍ کې راغلل. د مسلم لیگ نن د صوبایي اسمبلی په خوانی غړی او د اعلی وزیر د مایانو د څانګي سلاکار اکبر اسکانی پر کور باندې برید وکړی او بیا یې ور هم ور واچوي. سیمهیز چارواکي وی چې اکبر اسکانی پر دې محل باندې پر کور باندې موجود نه و. د په کور کې موجوده و ګاډیانو او موټرسایکلو ته هم ور ور اچولی دی. اکبر اسکانی د بلوچستان اسمبلی د حلقه پی بی 50 کیچ زخه په منځني انتخاباتو کې برخه اخلي. پر دغه حلقه باندې اکبر اسکانی د پاکستان د ستری محکمې له لوري ناهیله ګرځول سوی دی. پر دغه چوکۍ باندې د نېشنل پارټۍ صوبایي مشر اکرم دشتی په درخواست باندې د دغه غړیتوب ناهیله ګرځول سوی وو. د کیچ پر دغه چوکۍ باندې سبانه بل سبا یعنی د دسمبر پر 10 باندې به انتخابات تر سره کیږي. د مسلم لیگ نون د اکبر اسکانی سره سره په نور کاندیدانو کې د صوبایي اسمبلی په خوانی سپیکر او د نېشنل پارټۍ صوبایي مشر اکرم دشتی او د صوبایي اسمبلی په خوانی وزیر د بی ان پی عوامي میر محمد علي رند هم شامل دي. یو ونی وړاندې د بی ان پی عوامي د اکرم دشتی ورور په شمول باندې دوه د بی ان پی عوامي او دوه د نېشنل پارټۍ فعال غړي د ناصرګند بلوچ وسلوال لوري و تشتول سو چې مسولیت د بلوچ لیبریشن فرنت ویان په سر واخستی او خلکو ته دړکه وکړه چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. په روانونه کې د ډاکټر عبدالملک بلوچ نېشنل پارټۍ د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په خپل په حکومت کې موجود دي خو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلته د پی بی 50 د کیچ په انتخاباتو کې دي د امنیتي وزي پاک لدی ګامونه واخستل سي. دغه ډول حالته د تربت د توم په سیمه کې چارواکي وی چې د یو کس مړی هم تر لاسه شو. ځایي چارواکو ویل چې دغه کس لس ورځې وړاندې به درک سوی وو. د پیژنګلوی عبدالمالک په نامه باندې سوی دا. د کورنۍ وی چې دوی له چا سره هیڅ ډول تاو تریخوالی نه لري. لیویز وی چې دای له ډیر نږدې ځخه په ډزو باندې وژل سوی دی. نور علت نه دی په ګوته کړی. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د خبرونه تاسو په ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې کتلې. همشه او ځینې مهم خبرونه د نړۍ او د افغانستان، پاکستان د سیمو او په خاص توګه د پښتونخوا د سیمو قبایلي علاقو تاسو په ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. دغسې فیسبوک پاڼه هم ډیوه ریډیو لري، تاسو د هغې فینس جوړ شئ او تاسو په ویډیو هم کتلی شئ او خبرونه په د سیمې او نړۍ لسته هم شه. اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو چې وړاندې د پاکستان، افغانستان او نایجیریا دا د پولیو یو داسې ځایونه و چېرته چې د پولیو کیسونه د ټولو نه زیات را مخې ته کېدل، خو نایجیریا اوس د هغه ګروپ نه ډلې نه وتلی دی. پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو د ناروغۍ سره مخامخ دي. پاکستان، افغانستان د پولیو د مخنیوي لپاره په پوله باندې مختلف پوینټونه جوړ کړي دي که خلک سي راځي نو هغوی ته پولیو ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو کې د پولیو څه صورت حال دی د ډیوه ریډیو خبریالې نبیله بنګش یو رپورټ تیار کړی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پیښور اوسیدونکي ریاست بیبي ماشوموالي کې پولیو قطرې نسکولو په وجه نن د مازوتیا ژوند تیروي. ریاست بیبي دواړو خپو کار نه کولو په وجه خپل عملي ژوند کې ډېر مشکلات لري.
زمونږ دواړه خپې او بس لاس مې روغ دي خو خپې مې دواړه یو یو سیکنډ نه دی که نه داسې به یو خبره هم نه چې په هغې کې به موږ ته د خپلې خپو مجبوري مخې ته نه راځي. نو بس دا د دقه دو کترو د لاسه اوس هم زه بار بار خپلې مور ته ویم یم هغه وخت کې ویم تاسو ته دا سوچ نه چې ګینې نه هغوی موږ ته څه پته وه مخکې خو بس ساده وه خو اوس خو چې یا کومه ترقي ده او کوم نه ده او په دې کې م چې څوک دا ناچي نو ډېر بد کوي او ډېر ظلم کوي خپلو بچو سره په خپله ظلم کوي او جینۍ دپاره خو لکه دا ډېره زیاته ګرانه ده هره خبره کې تکلیف تکلیف دی که نه دیا د پورې به راشي چې د خپل ژوند پورې به تنګ شي مرګ دی بیخي مرګ دی که نه مرګ باندې خو به بیا هم ختم شي او په دې نه ورکیږي او نه ختمیږي.
ریاست بیبي چې خپلې مازورتیا نه زیات د خلکو په خبرو خفګان کوي او وایي چې زموږ په ټولنه کې مازوره کس ته ډېر په سپک نظر کتلی کېږي.
اوس ان موږ خور کره نه شو تللې ماما که نه شو تللې واده خادې ته چې ځم نو موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. بعضې دي کې داسې کسان دي چې په ډېر په سپک نظر ورته ګوري خپله مازوریا یې درته مخې مخې ته کوي چې تا ته اوس ساجد نه چې ته اوس واده له ځي لکه خاص ځای نه به ځي او په هغې کې به هم نه ته چې څوک یو خبر وکړي نو بس هغه مونږ او خدای ته پته ده خپې خو م نشته دی خو زړه خو م شته دی او مونږ هم دا غواړو چې لکه څنګه عام خلک نور څه کوي چې هغه مونږ هم کولی.
ریاست بیبي خپلې مازورتیا په وجه د هېڅ کار کولو جوګه پاتې نه ده او ډیوه ریډیو ته خپل د مازورتیا یوه دردناکه کیسه پسې داسې ټکو وړاندې کوي.
یو ورځ داسې چل وشو چې زما امینه وه تلې وه او زما پلار د زړه بیمار زما په پلار باندې د زړه بیماري لکه رانه چرا لګ لګ تکلیف پیرا پاسا ټیم کیا وخت کې ویل چیرم به ما بوته ور غزور تا واس کوم رور تا به نه نه زخم ا تکلیف ما لا کتو ډیر زیات تقریبا پاغه باندې د لسونه نه تکلیف شروع شو او د سر د بانګونو پورې او بس اخیری چې هغه په سټډ باندې وختو بس زر نه کوشم زمکه میا خوا او لکه کپړې مې پاکې وې خو دغه وخت کې ما د هغه بیماري نه شوه برداشت کولی بس مالی به کار سي مال نه مال بس زه خو لکه هغه ته نه شم کتلی بس زه راکوشم بس زه په خل پوسو کوشم او لاړم چې زه د هغې اکټ ته ورسېدم ما هغه ویل آواز ورکړو خو دوباره بیا ما خبره نه شوه کولی دونه تکلیف ما تیر شو چې لکه زما د پلار طرف ته مې یو تکلیف ونه ما وویل چې زما خپلې خپې وې خپل په خپل اتلی شوې خو زه به تللی وې دا اوس ماته څونه مشکلات نو ډېر زیات تکلیف دی داسې مسالې موږ ته ډېرې ډېرې راځي زمونږ ډېر د افسوس ژوند دی ډېر زیات.
اخره کې ریاست بیبي نورو خلکو دپاره یو پیغام لري او وایي چې نورو والدینو ته پکار دی چې خپل د ماشومانو ژوند مازورتیا او محتاجۍ نه بچ ساتلو دپاره هغې ته په وخت پولیو ضد څاڅکې ورکول ضروري کړي. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږ وې. اوس د ټی وی خبرونې پای ته رسی دی، وروسته به هم د ډیوه ریډیو خبرونې جاری بي. د ویډیو دغه خبرونې تاسو ته رسولو کې مونږ سره په سټوډیو کې انجینران وو، گریگ بانس او جو گی پروڈیوسر وو محمد عالمگیر دغه پروگرامونه دغه ټی وی خبرونه تاسو ته در رسوله کوشش مکړه وو چې په دې کې تاسو ته دنیا کې سره باندې په نړۍ کې سره باندې په پاکستان افغانستان کې سره باندې دا ټول تفصيلات متاثر شریک کړو انیلا مون ورته د پښتونخوا قبایلی علاقو کې څه قسم رپورټونه په اسلام آباد کې را مخته شوی هغه مو شریک کړو دي سره او دا ویلو چې د خیبر پښتونخوا گورنر دغه د قبایلی سیمو په حق له سروې جاری کړی و هغه کې وایي چې د قبایلی سیمو خلک چې زیاتره معلومات اخلي هغه د ریډیو نه ریډیو د لارې دغه معلومات سره کوي ګرانو دونکو هم د دې سره زموږ د نن پرونه وخت پاتې رسی تاسو نه اجازه غواړو ته خپله پامه